د سهار او بجی دی ډیرو ترنو اوریدونکو السلام علیکم ساسه د سوکاله پهیله اوس ازادي رادیو دوله ساته خبرونه پیل شو نن شنبه د غبرګولی 15 او د جون 12 ده تر دې وروسته دوه سهارنۍ خبری مجلې وړاندې کوو په لمړنۍ خبری مجله کې زه سلای ساقسی خلقی او زما نور همکاران ستاسو په خدمت کې یو د خبری مجله د څو مهمو خبرونو په لنډیز پیلوم د امریکا دفاع وزیر پرون په برسل کې وویل چې په افغانستان کې مو د امنیت په برخه کې پرمختګ کړی دی جاپان یو ځل بیا له افغانستان سره تر 400 میلیون ډالرو زیاته مرسته اعلان کړه چې ډېر ژر به په بېلابېلو پراختیایي پروژو کې ولګول شي د هلمند والي وایي د دغه ولایت د دیشو او واشیر ولسوالۍ د مخالفانو له مقاومته پرته نیولې او د دولتي ادارو د فعالېدو هڅې پکې روانې دي نن د جون 12 او د کارګرو ماشومانو نړیواله ورځ ده دا په پیښور کې د 20 کلنې کارګرې ماشومې غږ دی چې تفصیلي راپور به یې په روانه خبري مجله کې واورئ په قرغزستان کې د وروستیو تاوتریخوالو له امله لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي او امنیتي وضعیت لا هم کړکېچنه ده ایرانی مقاماتو د هر هغه لاریون د ځپلو ژمنه کړې ده چې د تیر کال د جون 12 نیټې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو د لومړنۍ کلیزې په مناسبت رامنځته شي او د سپورت له نړۍ څخه دا خبر لرو چې د فوټبال د نړیوال جام په ترڅ کې نن جنوبي کوریا له یونان سره ارجنټاین له نایجیریا او انګلستان د امریکا له متحد ایالاتو سره لوبې کوي د ټولو ریپورتونو او خبرونو ترڅنګ به نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه وکړو سات د سهار و بجې او دوه دقیقې د تصید ازادي رادیو خبرونه اوري چې د سهار لو بجو پیل کی او د مخم ترو بجو دوام کوي د امریکا د متحد ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس په برکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې وویل چې په افغانستان کې موږ د امنیت په برخه کې پرمختګ کړی دی رابرټ ګیټس خبری غونډې ته د دې پرمختګ ترڅنګ د ناټو له غړیو وغوښتل چې افغانستان ته نور امنیتي روزونکي واستوي څو له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شي د رابرټ ګیټس د څرګندونو جزئیات احمد شیبر په رپورټ کې راخیستي دي
د ناټو مشرانو څرګنده کړه چې د افغانستان په جګړه کې پرمختګ کړی دی او له دې برکته به د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې د روان میلادي کال په پای کې امنیتي چارې افغانانو ته وسپارل شي د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته بیا خبري غونډې ته د دې پرمختګ په اړه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال مکریسټل خبره اقتباس کړه او ویې ویل
that he is confident
جنرال مکریسټل وزیرانو ته وویل چې د ډاډره چې د افغانستان په جنوب او نورو سیمو کې به پرمختګ ښکاره کړي د ستراتیژي به د کال تر پایه په ډاګه شي دا کار نه ژر کېدای شي او نه هم په لږ څه ترلاسه کېدای شي د امریکا دفاع وزیر بیا د ناټو له غړو هیوادو وغوښتل چې له موقع استفاده وکړي او د افغان ځواکونو د روزنې هڅې ګړندۍ کړي ناټو غواړي چې د طالبانو پر ضد په جګړه کې د دوی ځای افغان ځواکونه ونیسي څو په دې ډول له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره هواره شي د امریکا دفاع وزیر د همدې ستراتیژۍ په اړه وویل موږ په سمه لاره روان یو خو مخکې لاره اوږده او سخته ده رابرټ ګیټس زیاته کړه چې زه هیله من یم چې د روان کال تر پایه به موږ وتوانی شو چې برلاسي شو او د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې پرمختګ وکړو د امریکا دفاع وزیر د ناټو له هغو هیوادو چې افغانستان ته محارب عسکر نه استوي وغوښتل چې د افغان پولیسو او پوځیانو د روزنې لپاره دي روزونکي دغه هیواد ته ولي شي د رابرټ ګیټس په وینا له دې سره موږ د سولې په لور تلای شو او له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو ستراتیژي تطبیقولی شو پرون د رابرټ ګیټس تر څرګندونو مخکې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه به ژر موافقه وکړي چې ورو ورو د افغانستان د ولایتونو امنیتي چارې افغانانو ته وسپاري
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
تاسو د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1269 اوریدئ د ازادي رادیو خبرونه هم در زمنګ په ویب پاڼه کې اوریدئ شي، او هم هغه مطلب چې د ازادي رادیو په خبرونه کې خبريږي کولای شي ویلولي. زمنګ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. جاپانی چارواکي وایي د دغه هیواد 422 میلیونه مرسته شوي ډالر به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې ولګول شي. په کابل کې د جاپان سفیر د پرون یوې خبري غونډې ته وویل دغه مرستې به په افغانستان کې د نړیوالو سازمانونو لخوا د بیلابیلو پروژو په پلي کولو کې ولګول شي. جاپان له افغانستان سره لوی مرسته کوونکی هیواد دی چې له تیرو 9 کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیلابیلو پروژو په پلي کولو کې په میلیونونو ډالر مرسته کړې ده. ماریا صدیقی په اړه راپور اوروي.
د جاپان اوسنۍ مرستې به په بیلابیلو برخو کې لکه د امنیت په ټینګښت، اقتصادي ودې، د روان کال د انتخاباتو د ترسره کېدو، په پولیسو کې د سمون د راوستو او د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې ولګول شي. د جاپان سفیر شیګیوګي هیروکي د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د جاپان 422 میلیون مرسته شوي ډالر د هغه هیواد د دولت له بودیجې څخه له افغانستان سره د مرستو لپاره ځانګړي شوي دي.
ازماندم تا این کمک بتواند زندگی مردم افغانستان
دی وای ته ملرم چې د همراستي وکولای شي د افغانستان د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي او د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یو ښه پایل وي. د همراستي د نړیوالو سازمانونو لخوا د بیلابیلو پروژو په پلي کولو کې لګول کیږي. د جاپان سفیر زیاته کړه چې د اوسنۍ مرستې یوه برخه د افغان کډوالو د حالت ښه والي ته ځانګړې شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي ایون میکل غونډې ته په خبرو کې د جاپان د مرستو یادونه وکړه او زیاته کړه
جاپان
له دغه سازمان سره د لویو مرسته کوونکو هیوادونو څخه شمېرل کیږي. د افغان کډوالو د کډوالۍ له پیل څخه تر اوسه جاپان له دغه سازمان سره تل همکاري کړې تر څو له کډوالو سره مرسته وشي. له 1300 کال راهیسې چې د افغان کډوالو کډوالۍ پیل شوې، جاپان له کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې 300 میلیون ډالر مرسته کړې ده. جاپان تیر میلادی کال له افغانستان سره د بیلابیلو پروژو د پلي کولو لپاره د 15 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې وه. د جاپاني چارواکو په وینا 422 میلیون مرسته شوي ډالر چې په پام کې ده په افغانستان کې ولګول شي د تیر کال د ژمنه شویو مرستو یوه برخه ده. په کابل کې د جاپان سفیر جاپان ته د ولسمشر کرزي سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره یو ښه ګام وبله. د جاپاني چارواکو په وینا جاپان دولت افغان ولسمشر کرزي ته بلنه ورکړې ده.
خبری مجله اوری
دا ازادي رادیو ده د سهار 9 بجې او پوره 8 دقیقې ده. د هلمند ولی د نیشو او واشیر ولسوالیو د نیولو خبر ورکړ. ګلاب منګل وویل واشیر ولسوالی له مقاومت پرته د افغان او بهرنیو ځواکونو تر ولکې لاندې راوصل شوی، خو د دې ولایت اوسیدونکي بیا د ولی دا ادعا ردوي او وایي چې دا ولسوالۍ تر اوسه د طالبانو په ولکه کې ده. نور حال سیمې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی په راپور کې باوري.
د هلمند ولی محمد ګلاب منګل د دې ولایت په شمال کې د پرتې واشیر ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړ. د هلمند ولی وویل واشیر ولسوالۍ بېله دي چې کوم معلوم مقاومت شتون ولري د افغان او بهرنیو ځواکونو په ولکه کښېوتې ده او اوس عملا د بهرنیو افغان ځواکونو په لاس کې ده.
تقریبا په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت وسلوال ځواکونه ملي اردو له اساف ځواکونو سره یو ځای د سیمې د خلکو کمک او مرستې سره واشیر ولسوالۍ ته تللي دي او هلته قوتونه ځای په ځای دي. بېله دي چې هلته تلفات موجود وي یا خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې وي. ولسوالۍ عملا اوس د هلمند د ادارې په واک کې ده. موږ اوس لګیا یو چې هلته ملکي اداره فالوکو ربا د پدې باندې کار روان دی. ولسوالۍ عملا د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر واکمنۍ لاندې ده.
د هلمند والی د هلمند په جنوب کې د پاکستان پولې ته چیرمه د دیشو ولسوالۍ د نیولو د تیاری خبره هم وکړه. ویل هلته روزمره ګزمې ګرځي او معلوم مقاومت په سترګو کېږي نه. خو د هلمند والی وایي داود احمدي وایي دولت د واشیر ولسوالۍ د پخواني مرکز د نیولو دعوا نه کوي، بلکې د واشیر ولسوالۍ ته چیرمه په یو کلي کې د بهرنیو افغان ځواکونو قرارګاوی ځای پر ځای سوي دي او په سیمه کې د امنیت او د ثبات د ټینګښت په خاطر پلانونه جوړوي. بلوري د واشر ولسوالي اوسیدونکو وای په تیر او څو ورځو کې هیڅ داسې څه نه تسترګو کیږي چې سړی فکر وکړي هلته بهرني او افغان سرتیر برغلی دي. د افغان دولت لوري د واشر او د شول ولسوالي په نیولو سره اوس یوازې د بغران ولسوالي د وسلوالو طالبان تر ولکې لاندې ده. څومره د وړاندې د هلمند نه د ولسوالي او بل فراخه سیمه مارجا د افغان او نړیوال ځواکونو لوري د طالبانو له ولکې وایستل سو. افغان دولت په دې ورستوي کې هغه عملیات چې د ولسوالۍ د نیولو په موخه ترسره کیږي ساده نه بولي. وایي تر څنګ یې د ښې دولتدارۍ او امنیت سره سره د خلکو لپاره د کار زمینه هم برابره وي.
و موریدل چې د هلمند ولی وایي چې دغه ولایت د دیشو او واشیر ولسوالۍ له مخالفانو څخه نیولې خو د دغو ولسوالیو اوسیدونکي بیا د هلمند ولی د څرګندونې رد کړې دي. ویلي چې تر اوسه هم مخالف وسلوال دلته واکمن دي. بلورته د لغمان ولایت چارواکي وایي په وروستیو کې ډېرې دولتي غصب شوې ځمکې بېرته نیولې دي. دغه ورځ په مهتر لام کې د پی آر ټي په مرسته یو سړک له پخېدو وروسته پرانستل شو. په دې باب داود وفا له نور تفصیل سره.
لغمان د ولی وان ګل رحمان همدرد ویل د امریکا په مشرۍ د ولایتي بیره غونې ډلې په مرسته په لغمان کې په بیلابیلو برخو کې سړکونه پاخه شوي او په ګڼو نورو یې کار روان دی. د ویل د پنځمې په ورځ د مهترلام په خارګوټي کې یو مهم سړک پرانست.
دغه سړک چې د لغمان په مرکز کې پروت دی او 2.8 کیلومتره طول لري. د لغمان د بیره غونې یا پیارټي ټیم د شپږ سوه یو شپېته زره او دوه سوه شل امریکایي ډالرو په لګښت باندې د نهو میاشتو په موده کې د جوړونې کار بشپړ شوی. یا مرکز نو تر لشنګا پورې کم دروش کیلومتر سړک چې هغه هم دوی جوړ کړی و کې افتتاح شوی دی. همدارا د لشنګا تر دولت شاه پورې چې کم دلوي سړک پروت دی هغه باندې اوس د جوړولو کار روان دی. او نور د لغمان په مرکز کې چې کم فرعي سړکونه دي دغه سړکونه باندې هم دوی کار روان کړی.
یو بل پرمختیا کې د واري د ویان همدرد په وینا لسګونه جری به ځمکې د غاصبانو له منګولو ژغورل شوي. د ویل
د لغمان په ولایت کې په ډېرو دولتي املاکو باندې د خلکو لخوا غصب سره نیول او کورونه ته جوړ شوی و چې د لغمان والی محمد اقبال عزیز دې لپاره یو کمیسون وټاکه. او هغه کمیسون د لغمان په ولایت کې په لسګونو جری به ځمکه چې کورونه پرې باندې غیر قانوني جوړ شوي و هغه ونړول او دغه ځمکه یې د غاصبینو له منګولو نه خلاصه کړه. همداراز یاد کمیسون په تېر یوې میاشت کې په سلګونو جری به ځمکه نوره چې هغې باندې د خلکو لخوا کورونه او چاردیواریانو جوړ شوي وي کورونه یې نړولې دي او د غاصبینو له منګولو خلاصه کړې.
دولتي ځمکې له دغه ولایت پرته د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې غاصبانو نیولي او په لغمان کې هم د سیمه ییزو غوښتنه دا ده چې دا پروسه دوام ومومي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په جلال آباد کې د پوسټ باکس شمیره 4. ازادي راډیو
تاسې د ازادي راډیو د افغانستان په پینځو لویو ښارونو کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې په اف ام 100.5 څخه اوریدل شي. و بجې او پوره دیالس دقیقې شوې. د جون 12مه د کارګرو ماشومانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کیږي. نن هم په پاکستان کې دا ورځ لمانځل کیږي او زموږ خبریال مجیب الرحمن وصال له یو شمېر کارګرو ماشومانو سره غږېدلی او د هغوی د خبرو پر بنسټ یو رپورټ برابر کړی.
د جون 12مه نیټه هر کال په نړۍ کې د کارګرو ماشومانو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دغې ورځې د لمانځلو موخه خلکو ته دا پیغام ورکول دي چې واړه ماشومان یا د 12-13 کالو نه کم ماشومان باید د کار وژغورل شي او هغوی ته د زده کړو زمینه مساعده شي. دا وخت زه ګورم چې دلته یو وړوکی ماشوم دی او ډیر دروند د رومیانو یا ترشکو یو کراچی مختی اچولې.
ته څو کلنی او نوم دې څه دی؟
بوری تا شاتا چولی بدی کسی کباڑ اخلی خرچے باندې ته څه کوي؟
دا کار د غریبۍ د وسه کوم. زمام زړه غواړي سبا ګرځم او بس بیا انتظار تا چما. همدا شان ډاکټر جوړ شو دغه جوړ شو.
دلته یو ډیره معصوم انجلۍ ولاړه ده چې عمر یې ډیر
کم دی او سری گریوان سرتور سر خلو گرمی وهلی او یو لوی خیرنه بوری په شا کړی ده
تاسو
پوزی ته څوکله نه
تاسو شپکا
په دې بوری کې دي څه چولی
کبا
او په دې څه کې
خاصه
ها دا کبا ته کم زینه راغونډې ته
تدیرانه کې
او دا بیا خرچینه د پیسې به ته څه کې
مور لار مشتغه دغه نه جوړې درم کار نشکوله
ته څومره کبا راغونډې یعنی دا کبا چې ته بیا خرچ کې هر ورځ تو پیسې ته جوړېږي ته ورځي څومره ګنټي ته په بیرون په کوڅو کې ګرځي
سر روزم غرمزه
او بیا غرمه راوځي بیا څو
غرمه نه راځم
ته ماخام تیار ده او ته اوسم په کوڅو کې ګرځي
ما زیګر راشم بیا ځم کور
د غورس په ټوله نړۍ کې د غونډو ورکشاپونو او لارینونو په ترڅ کې منځل کیږي هر ځل چارواکي د ماشومان په ژوند کې د بدلون او خوالي راوستو او هغوی ته د هر ډول مدني حقوقو ورکولو ژمنه کوي خو په وروسته پاتې هیوادونو کې دا ټولې خبرې یوازې د کاغذ پر مخ په لیکنو پورې محدودې وي
ما کفایت الله
څو کلنې
ما به یوولس کاروي
ته څه کاروبار کوې
زه به دا ګلونه خرڅوم
دا څه وخت راوځي او د څه وخت پورې یعنې د ورځې څو ساعته
پنځه بجې داسې راوځم او د شپې لس بجې ځم بس
ښه د ورځې ته څو روپۍ پیدا کوي
کله یو نیم سر کال دوه سوه کله بس داسې وشي زما زړه غواړي چې ښه تعلیم وکړو خو مجبوري ده نو څه وکړو
دا کله مور پلار ته ویلی چې په ما دا کار مه کوئ په ما تعلیم وکړئ
څه وکړه کله هم ته زړه تور شي نو ورته وی خو یو نو بس هغه مه وي نو په دې به څه ګزاره وشي
د خیبر پختونخوا د کارګرانو د څانګې رئیس عارف الله په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې د پرمختګ ادعا کوي او وایي چې د پخوا په پرتله د کارګرو ماشومانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی د تیرو څو کلونو په موده کې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې د کارګرو ماشومانو په شمیر کې شاوخوا دوه په سلو کې کموالی راغلی همداشان سره له دې چې په دغه موده کې د پاکستان نفوذ زیات شوی خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې د کارګرو ماشومانو شمیر کم شوی نوموړی ادا کوي چې دولت د دې کار د مخنیوي لپاره ځانګړي قوانین وضع کړي خدای نه دی ویلي چې تر اوسه یې سرغړوونکو ته جزا هم ورکړل شوې او که نه د کارګرو ماشومان ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د یوې سروې له مخې دا مهال په ګرده نړۍ کې شاوخوا 246 میلیونه ماشومان په ډول ډول سختو کارونو بوخت دي په 1996 کال کې د ترسره شوې سروې له مخې په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان چې 83% یې هلکان او 20% نجونې تشکیلوي په دغه ډله کې شمار دي چې 2 میلیونه یې په کلو او پاتې نورې په ښارونو کې کار کوي مجیب الرحمن ویسال آزادي راډیو پېښور
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
زمنګغله آزادي راډیو اوري به هم سیمیز او نړیوال خبرونه او رپورټونه ایرانی مقاماتو د هر هغه لاریون د زپلو ژمنه کړې ده چې د تیر کال د جون د 12 مینیټې د ولس مشرۍ د لنجمنو انتخاباتو د لومړنۍ کلیسې په مناسبت رامنځته شي لوتغو انتخابات رئیس کله ناکله د دولت د مخالفو انو د ملاتړ او امنیتي ځواکونو ترمنځ سخت تشدد رامنځته کیږي د اسنا خبری رسنۍ د ایران د پولیسو د یو لوړ پوړي مقام احمد رضا رادان په ویناوي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنۍ کلیسې په مناسبت هر ډول لاریون ته به سخت ځواب وویل شي د دغه هیواد دوه مخالفو سیاسي مشرانو میر حسین موسوي او مهدي کروبي هغه لاریونونه لغوه کړل چې د نن ورځې لپاره پلان شوي وو او د بل قوي تاوتریخوالي په اړه یې سخته اندېښنه وښوده د 2009 میلادي کال د جون د 12 مینیټې په انتخاباتو کې ولسمشر محمود احمدی نژاد د دوهم وار لپاره ولسمشر وټاکل شو خو د دولت مخالفې ډلې د انتخاباتو رسمي نتایج رد کړل او ادعا یې وکړه چې په دغو انتخاباتو کې د حاکم رژیم لخوا پراخې درغلې شوې وې د ایران د مشرتابه پر ضد د لوی مخالفې ډلې لخوا لاریونونه کله ناکله له امنیتي ځواکونو سره پنښته بدل شوي خلک پکې وژل شوي او په سلګونو کسان پکې نیول شوي هم دي به هم د ایران په اړه د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد له چین څخه د لیدنې پر مهال هڅه کوي چې پر ایران د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه به ارزښت کړي د ملګرو ملتو امنیت شورا د چهارشنبه پر ورځ ایران د اټومي پروګرام له امله پر دغه هیواد د نویو بندیزونو له پریکړې سره موافقه وکړه خو د رایې له ورکولو یوه ورځ وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل چې نړیواله ټولنه به وهڅوي چې له ایران سره د خبرو لاره خپله کړي د ازادي راډیو د خبر څنګه رپورت احمد شیبر وړاندې کوي
د ایران ولسمشر په شانګهای کې هڅه کوي چې خپل کوربه هیواد چین پر ایران له لګول شویو بندیزونو راوګرځوي د چین له تجارتي مرکز شانګهای څخه د لیدنې پر مهال احمدی نژاد وویل چې نړیوال اتمي ځواکونه د حق نه لري چې نور هیوادونه منع کړي چې اتمي انرژي ترلاسه کړي.
صاحبان بمب‌های هسته‌ای به دیگر کشورها اجازه نمیدهند.
هغه هیوادونه چې اتمي وسلې لري نورو هیوادو ته اجازه نه ورکوي چې حتی سوله ییزه اتمي انرژي ولري. دوی نور په دروغو تورنوي چې د اتمي انرژي له لاسته راوړلو سره به ممکن اتمي وسلې جوړې کړي. د دوی یو شمېر هم تخریبونکي اتمي وسلې لري او هم یې د نورو ملتونو پر ضد له دې وسلو کار اخیستی دی. د ایران ولسمشر دا هم وویل چې بندیزونه د دیکتاتوري وسیله ده خو پر ایران اغېز نه کوي. د ایران پر سپاهي پاسداران انقلاب بالستیک توغندیو او د اتم په برخه کې په ایران کې پر پانګونې د امنیت شورا په پریکړه لیکي بندیزونه لګول شوی دي. همداراس له نورو هیوادو غوښتل شوی دي چې په سمندر کې د ایران هغه بار وړونکي بیړۍ او پلټي چې شک پرې کیشي. ایران ته د هلیکوپټرو او ټانکونو پر صادراتو هم بندیز لګیدلی دی. احمدی نژاد په خپلو خبرو کې پر چین په مستقیم ډول انتقاد ونه کړ. چین د امنیت شورا دایمي غړي که چیرته د چهارشنبې پر ورځ له بندیزونو سره مخالفت کړی وای نو بندیزونه به نه تصویبېدل. د چین او ایران ترمن تیر کال سوداګري 6.5 میلیارد ډالرو ته ورسېده. ایران د چین 12% انرژي برابروي او چین بیا د ایران د انرژي د تولید په پروژو سړک جوړونې او پل جوړونې کې پراخې پانګونې کړې دي. احمدی نژاد دا هڅه کوي چې بندیزونه له چین سره د ایران پر اړیکو منفي تاثیر ونه کړي. د بندیزونو اغېز به په راتلونکي 2 میاشتو کې څرګند شي. چین د پنجشنبې په ورځ وویل سره له دې چې پر ایران یې د نویو بندیزونو له لګولو سره موافقه کړې ده خو لا هم په دې باور دی چې د ایران لانجه د خبرو اترو له لارې هواریدای شي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قین کینګ په پکن کې خبریالانو ته وویل چین تکرارا ټینګار کړی دی چې د امنیت شورا منل شوی پریکړه لیک دا معنا نه لري چې د ایران د اتمي مسلې په اړه د خبرو ورونه تړل شوي دي. موږ نړیواله ټولنه هڅوو چې د ایران د اتمي لانجې د حل لپاره مفصل هر اړخیز او مناسب حل لاره پیدا کړي. واشنگتن هڅه کوي چې پیکینګ او ماسکو چې له ایران سره ډېرې تجارتي اړیکې لري وهڅوي څو بندیزونه خپل اغېز وشیندي.
خبری مجله اوري.
وخت سهار 2:22 دی. خبرونو ته دوام ورکو. د بشري حقوقو د څار ډلې هیومن رائټس واچ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له قرغیزي چارواکو سره مرسته وکړي څو د اوش په ښار کې د قرغزانو او ازبکانو ترمنځ قومي نښتې پای ته ورسیږي او د وینو د بهېدو مخه ونیوشي. د بشري حقوقو د څارنې ډلې وروسته تر دې بیان خپور کړ چې قرغزي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې د قرغزستان په جنوب کې د اوش په ښار کې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي دي او تر 650 کسان ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو د څارنې د ډلې د منځنۍ آسیا د برخې سلاکاري اندري برک چې خپل په اوش کې دی وای د ملګرو ملتو امنیت شورا د مداخله وکړي او نړیواله ټولنه باید سمدستي راوړاندې شي سو د قرغزستان د حکومت سره مرسته وکړي چې د دې په وینا د دغه پراخ قومي شخړې مخاوني وشي. د قرغزستان موقت حکومت په اوش او شاوخوا سیمو کې استراري حالت او د شپې په مخه پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز وروسته تر دې اعلان کړ چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د لوټولو او اور اچولو رپورټونه ورکړل شول او ډزې وشوې. د ازادي راډیو ده ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جون په 24مه نیټه د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدیف سره په واشنگټن کې کتنه وکړي. سپینه مړۍ وایي دا خبرې به د سوداګرۍ او پانګې اچونې په برخو کې په دو اړخیزو اړیکو او همکاریو متمرکز وي. همداراز به دا هم وڅېړل شي چې څه ډول بدلون رامنځته کېدای شي. تر دې مخته کرملن اعلان وکړ چې د روسیې ولسمشر به د کالیفورنیا ایالت د سیکان له درې هم کتنه وکړي. د میدویدیف سفر د جون په 22مه نیټه پیلېږي. نوموړی به وروسته د نړۍ د اتو لویو اقتصادي هیوادونو او د نړۍ د 6 بډایو هیوادونو په غونډو کې ګډون وکړي چې په کاناډا کې جوړیږي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د راپورونو پر اساس شاوخوا 30 کسان په مکسیکو کې وژل شوي دي. راپورونه وایي د مکسیکو د ایالت په مرکز چی هوهوا کې د پنجشنبې په شپه شاوخوا 10 وسلوال کسان هغه مرکز ته ننوتل چې په مخدر موادو دروږدو کسانو درملنه کېدله او 19 کسان یې ووژل. مقامات وایي 6 تنه نور د تاما ویل پاس ایالت د سیودات مادیرو په سیمه کې وژل شوي دي. له 2008 کال راهیسې چې فلیپ کالډریون د مکسیکو د ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی، تر اوسه شاوخوا 23,000 کسان د مخدر موادو د تاوتریخوالي له وجې په دې هیواد کې وژل شوي دي. د مکسیکو ولسمشر د مخدر موادو د کاروباریانو او معامله کوونکو په وړاندې جګړه اعلان کړې ده. او دا هم د فوټبال او یا سپورت د مینوالو لپاره یو تازه خبر. د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن جنوبي کوریا له یونان سره، ارجنټاین له نایجیریا سره او انګلستان د امریکا له متحد ایالاتو سره لوبي کوي. پرون چې کله په جنوبي افریقا کې د نړیوال جام پرانستل شو، د کوربه هیواد جنوبي افریقا ټیم له مکسیکو سره یو یو مساوي شو. په بل لوبه کې د فرانسې ټیم له یوروګوای سره 0-0 په وړاندې لوبه پای ته ورسوله. اوس هم احمد شیبر نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې تر دې سره لیکلاندی زموږ اوږده جګړه مقاله خپره کړې ده او په پیل کې لیکي د جون میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو 1,000 میاشت شوه چې جنگی شي. دا د امریکا په تاریخ کې د ورځپاڼې په وینا تر بلې هرې جګړې اوږده وي ده، ځکه چې د ویتنام جګړه 1,003 میاشتې وه. د واشنگتن ټایمز په باور که چیرته امریکا د افغانستان د جګړې په ګردو جبهو کې د امنیتي هڅو ترڅنګ د پرمختګ لپاره کار کولای او د ښه حکومتداري غمی خوړلی، نو دې جګړې به دومره دوام نه کاوه. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان جګړه یوازې داسې نه ده چې د ویتنام تر جګړې اوږده شوې، د دې جګړې راتلونکی ضمانت هم نشي کېدی چې کله به پای ته رسیږي. دا نه ده څرګنده چې په 1,016 میاشت کې چې د 2011 کال د جولای میاشت کېږي او ژمنه شوې ده چې امریکایي پوځان به له افغانستانه وتل پیلوي او پوځي که به ونه وځي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي په واشنگتن کې ډیرو خبرداری ورکړی دی او ویلی دی چې موږ په افغانستان کې د دې لپاره یو چې جګړه وګټو، د دې لپاره هلته نه یو تللي چې د پخواني شوروي او برېټانوي امپراتورۍ ناکامې هڅې تکرار کړو. خو ورځپاڼه د یو شمېر کسانو دا خبره را اخلي چې وایي له دغو 1,004 میاشتو وروسته هم باید تر غیر مشخص وخته په افغانستان کې پاتې شو، اما بیا به هم دا ګرانه وي چې د بریالیتوب چانس مو ډېر شي. واشنگتن ټایمز بیا څرګندوي چې په پاتې میاشتو کې تر هغو چې د پوځیانو وتل پیلېږي شي باید د امنیتي هڅو ترڅنګ په افغانستان کې د ښه حکومتدارۍ او پرمختګ په برخو کې هلې ځلې زیاتې کړو. ورځپاڼه بیا انتقاد کوي چې د متحد ایالاتو یوازې له 10-20% پوځي او غیر پوځي مرستې مستقیما له افغان حکومت، غیر دولتي مؤسسو او خصوصي سکتور له لارې کېږي. نورې ټولې مرستې د امریکا او بهرنیو قراردادیانو له لارې لګول کېږي چې دا کار په افغانستان کې د امریکا ماموریت خورا ګرانه کړی دی. برېټانوي ورځپاڼه ګارډین بیا په خپلې خبرې کړې مقالې حامد کرزی د افغانستان تر ګردو کمزورې پیوند کې لیکي د بریتانیا ستیازم ډیوډ کامیرون له بده مرغه په داس وخت کې له افغانستان نه لیدنه کوي چې د افغانستان د ملي امنیت ستراتیژۍ په نړیدو ده. د حنیف اتمر او امرالله صالح استعفاو د بې ثباتۍ ویره پیدا کړې چې له دې سره د بریتانیا او نورو لویدیځو هیوادو لپاره یو ګواښ پیدا شوی دی. د ګارډین په وینا دغه دواړه حنیف اتمر او امرالله صالح له طالبانو سره د روغې جوړې مخالف وو او له ډېرې مودې راهیسې له کرزي سره جوړ نه وو. خصوصا صالح د پاکستان په وړاندې د کرزي نرم چلند ته اندېښمن و. د ورځپاڼې په باور له پاکستان سره د حامد کرزي نرم چلند سره له دې چې د افغانانو نه خوښېږي یو ډول غیر عادي کار دی، خصوصا په داسې حالت کې چې د لویدیځ چلند د پاکستان په وړاندې د بدلېدو په حال کې دی او د افغان یاغیانو په برخه کې د پاکستان دریځ ته په غرب کې په دقت کتل کېږي. ګارډین د مقالې په وروستیو کې لیکي د امرالله صالح د لرې کېدو په برخه کې یوه اوازه دا ده چې پاکستان د روغې جوړې خبرو ته د طالبانو د چمتو کولو لپاره دغه شرط ایښی و. د ګارډین په وینا که حقیقت هر څه وي، دا خبره واضح ده چې د غرب د دغو دوو متحدانو له لرې کېدو سره د افغانستان په دوو ډیرو مهمو برخو کې د قدرت خلا رامنځته شوه.
دا ازادي راډیو دا پوره سل کال وړاندې د پنځشنبه په ورځ د نړۍ لوی کاشف او ساينس پو ژان اف کوستو دنیا ته سترګرنې کړې دي. احمد څروان دغه لوی کاشف او ساينس پو ژوند ته کتنه کوي.
کوستو خورا تکړه ساينس پو، محقق، مخترع، لیکوال، طبیعت پېژند او د فرانسې د سمندري ځواک افسر و. د د خپل عمر ډیره برخه د سمندرونو د تل په کچ کولو او د وحشي حیواناتو په څیړنه کې تیر کړ. ژان اف کوستو په 1940 او 1943 کلونو کې له نورو فرانسوي مخترعانو سره یو ځای د لامبو او د سمندر په تل کې د ګرځېدو وسایل اختراع کړل. د اکولانګ یا د لامبو د خاصو کالو ابتدایي وسایلو ته انکشاف ورکړ او په دې ډول د سمندرونو په تل کې د انسانانو د مطالعې او څیړنو لپاره یو نوی باب پرانیست. کوستو په 1953 کې د پټه دنیا یا د سمندر په ژورو کې د یوې ماجرا کشف کیسه په نوم خپل لومړنی کتاب ولیکه. د پټه دنیا فلم په 1955 کال د فرانسې د مشهور سینمای فیسټیوال کان لومړی جایزه د سرو زرو خرما وګټله.
ډیرو عزتمنو دوستانو، د ازادي راډیو لمړنۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو، خو د دوهمې خبری مجلې د اوریدو لپاره را سره ورسئ چې کوربه مصطفی صدیقی ده.
بله، تشکر، زنده و سلامت باشین صالح جان. سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. صبح روز شنبه تان بخیر. امروز 22 ماه جوزای سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 12 ماه جون سال 2010 میلادی، روزی که در پهلوی دیگر رویدادها برابر است با روز جهانی مبارزه با کار اطفال، اولین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز ایران و همچنان دومین روز مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این مجموعه خبری رادیو آزادی بیشتر در این موارد به شما خواهیم گفت و حالا یک جا با شما این هم سرخط تازه ترین ها. عملیات نظامی در افغانستان وضعیت سیاسی را تغییر داده و شورشیان را منزوی ساخته، اما هنوز هم موفقیت کامل تضمین شده نمیتواند نتیجه گیری اجلاس دو روزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل. وزیر دفاع آمریکا دیروز در روز پایانی این اجلاس گفت که باید کشورهای عضو ناتو به تقویت هرچه بیشتر قوای امنیتی افغان توجه کنند. ژاپن وعده داده که بیش از 420 میلیون دلار به افغانستان کمک خواهد کرد. سفیر این کشور در کابل گفته است که این پول در بخش‌های بازسازی بیشتر مصرف خواهد شد. امروز 12 ماه جون سال 2010 میلادی برابر است با اولین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز در ایران. حالا مقام های این کشور اعلام کردند که هر نوع اعتراض در این روز را سرکوب خواهند کرد. دو رهبر مخالف حکومت قبلا گفتند که به خاطر نگرانی از بروز خشونت ها اعتراضات را لغو کردند. در قرقیزستان خشونت‌های تازه جان حداقل 45 تن را گرفته. به گفته وزارت صحت این کشور 630 تن دیگر در این خشونت‌ها زخمی شدند و وضعیت هنوز هم متشنج است. در این حال سازمان نظارت بر حقوق بشر از جامعه جهانی تقاضا کرده تا در آرام ساختن اوضاع در این کشور کمک کند. بر اساس گزارش ها در تیراندازی در مکسیکو حداقل 39 تن کشته شدند. گمان می رود که این رویداد به مبارزه علیه مواد مخدر در این کشور ارتباط داشته باشد. از جهان فوتبال، دو مسابقه اولین روز جام جهانی فوتبال 2010 با نتیجه مساوی به پایان رسیدند. مسابقاتی که گفته می شود 500 میلیارد نفر در سرتاسر جهان آن را تماشا کردند. دیروز در اولین مسابقه این رقابت ها که در شهر جوهانسبورگ برگزار شد، دو تیم آفریقای جنوبی میزبان این مسابقات و مکزیکو 1-1 به تساوی رسیدند. در دومین مسابقه فرانسه و یوروگوای مسابقه را بدون گل به پایان رساندند. می دانید امروز کدام تیم ها با هم مسابقه میکنند؟ تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در پهلوی اینها مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان و همچنان مصاحبه میشنوید با یک بازیکن فوتبال افغانستان در مورد مسابقات جام جهانی آفریقای جنوبی.
پیش‌بینی معنی است که یکی از تیم های اروپایی شاید اسپانیا قهرمان از این مسابقات شد.
اما حالا وزیران دفاع ناتو گفتند که عملیات نظامی در سرتاسر افغانستان با پیشرفت‌های چشمگیر به همراه بوده، به طوری که وضعیت سیاسی را تغییر داده و شورشیان را منزوی ساخته است. با این وصف آنان در اعلامیه گفتند که هنوز هم مشکلات عمده موجود است و موفقیت هنوز تضمین شدن نمی‌تواند. آنان این موضوع را دیروز در پایان اجلاس دو روزه وزیران ناتو در بروکسل مرکز بلژیم گفتند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در این اجلاس از دیگران خواست تا برای تقویت قوای افغان بیشتر کمک کنند. خالد مفتون و جزئیات بیشتر در این مورد.
رهبران ناتو اعلام کردند که آنها ابتکار جنگ را در افغانستان دوباره به دست آوردند و ابراز امیدواری کردند که این دستاوردها ممکن شرایط تحویل دهی مسئولیت امنیتی را در برخی از مناطق این کشور به نیروهای افغان مساعد سازد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از وزرای دول عضو ناتو تقاضا کرد تا با استفاده از فرصت منابع مورد ضرورت را در اختیار قرار داده و تلاش‌ها را در جهت تقویت نیروهای امنیتی افغان افزایش دهند. با گفته گیتس، تلاش‌های آنها در افغانستان در مسیر درست در حرکت است، ولی راهی که در پیش است طولانی است و با مشکلات همراه خواهد بود. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که تا آخر سال جاری میلادی قوای ناتو در سراسر افغانستان پیشرفت‌های خواهد داشت. گیتس در مورد چنین می‌گوید:
General McChrystal told the ministers that he is confident that he will be able to show progress in the south and across the country.
General McChrystal با وزرای عضو ناتو گفت وی مطمئن است که تا آخر سال جاری میلادی در مناطق جنوبی و سراسر کشور پیشرفت‌ها را نشان بدهد و استراتژی نیز کارگر واقع شده است. این دستاورد به زودی و بدون مصارف بالا به دست آمده نمی‌تواند.
These gains will not come quickly or without high cost.
به نوشته آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس، گیتس از دول عضو ناتو نیز تقاضا کرد که آن عدد کشورهایی که نیروی جنگی به افغانستان اعزام نمی کنند در قسمت آموزش پلیس و اردوی افغان سهم بگیرند. در این حال اندرس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو در روز دوم اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو تقاضا کرد تا آنها نقش فعالتری را در افغانستان به عهده بگیرند. با گفته راسموسن، کشورهای ناتو می خواهند مسئولیت امنیتی را به نیروهای افغان انتقال دهند و برای این کار باید اقدامات مناسب روی دست گرفته شود. با گفته راسموسن:
Our training mission is an investment in transition because we need to train and educate.
اگر واقعا می خواهیم افغان ها مسئولیت را به عهده بگیرند، وظیفه تربیوی ما سرمایه گذاری برای انتقال مسئولیت است، زیرا ما نیاز داریم تا پلیس و اردوی افغان را آموزش بدهیم.
راسموسن همچنین گفت حکومت افغانستان و مقامات بین المللی به زودی در مورد تحویل دهی مسئولیت امنیتی ولایت به ولایت به توافق خواهند رسید.
شنیدین که وزیران دفاع ناتو گفتند که عملیات نظامی در سرتاسر افغانستان با پیشرفت‌های چشمگیر به همراه بوده، به طوری که وضعیت سیاسی را تغییر داده و شورشیان را منزوی ساخته، اما موفقیت هنوز تضمین شده نمی‌تواند. در گزارش دیگر از کمک‌های در بخش‌های غیر نظامی و ملکی در افغانستان می‌شنویم. مقامات ژاپن می‌گویند به زودی 422 میلیون دلار از کمک‌های آن کشور در افغانستان به مصرف خواهد رسید. سفیر ژاپن در کابل دیروز در یک نشست خبری گفت که این پول از طریق سازمان‌های بین‌المللی در بخش تطبیق پروژه‌های مختلف در افغانستان مصرف می‌شود. ژاپن از بزرگترین کشورهای کمک‌کننده به افغانستان است که پس از سقوط رژیم طالبان میلیون دلار را در بخش‌های مختلف در افغانستان به مصرف رسانده. منیژه دیوا جزئیات بیشتر دارد.
از این کمک تازه ژاپن در بخش‌های مختلف از جمله تأمین امنیت، انکشاف اقتصادی، برگزاری انتخابات امسال، ایجاد اصلاحات در پلیس، رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان و تجدید تلاش‌های صلح در افغانستان کار گرفته خواهد شد. شیگو هیروکی سفیر ژاپن در کابل که در جمعی از خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت کمک تازه 422 میلیون دلاری ژاپن از بودجه حکومت آن کشور برای افغانستان اختصاص داده شده است.
از مندم تا این کمک بتواند زندگی مردم افغانستان را به سوی ثبات سوق دهد. اساس و تخدب قوی برای اقتصاد افغانستان باشد. این کمک توسط سازمان های بین المللی در پروژه های مختلف به مصرف می رسد.
و دنبال اعلام کمک تازه ژاپن به افغانستان، مسئولان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد امور مهاجران افغان که در نظر است از بخشی از این پول در جهت بهبود وضعیت مهاجران افغان استفاده کنند، از همکاری‌های ژاپن ستایش کردند. ایون میکل، نماینده UNHCR در افغانستان:
دولت ژاپن یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده به این سازمان است. از آغاز این روزهای مهاجرت افغان‌ها به کشورهای همسایه افغانستان، دولت ژاپن با این سازمان همکاری داشته است تا برای این پناهندگان کمک کند. از دهه 1980 میلادی، زمانی که مهاجرت افغان‌ها آغاز یافت، تا حال دولت ژاپن بیشتر از 300 میلیون دلار آمریکایی کمک کرده است که در بخش‌های مختلف برای این پناهندگان به مصرف رسیده.
در سال گذشته میلادی ژاپن تعهد کرده بود که مبلغ 5 میلیارد دلار را به خاطر تطبیق پروژه‌های مختلف در افغانستان کمک می‌کند. به گفته مقامات ژاپن 422 میلیون دلار که قرار است به زودی در افغانستان به مصرف برسد، بخشی از پول است که در سال گذشته با افغانستان تعهد شده بود.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسه. حالا ساعت 7:40 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با ما هستین و شما کمین حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را براتان داریم. همچنان مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. امروز همونطور که میدانین بیست که برابر می شود با 12 ماه جون سال 2010 میلادی. در پهلوی دیگر رویدادها برابر است با روز جهانی مبارزه با کار اطفال. صدها میلیون دختر و پسر خردسال در سرتاسر جهان مشغول انجام کارهایی هستند که آنان را از تعلیم و تربیه کافی، صحت، تفریح و آزادی‌های اساسی محروم و حقوقشان را پایمال کرده. بیشترین این اطفال در معرض انجام بدترین نوع کارها قرار دارند، مثل کار در محیط‌های نامناسب، استفاده از آنها در قاچاق مواد مخدر، فحشا و همچنان دخیل ساختنشان در منازعات مسلحانه. سازمان بین المللی کار برای اولین بار در سال 2002 میلادی روز جهانی مبارزه با کار اطفال را برگزار کرد که هدف از آن توجه بیشتر حکومت‌ها بر رفع این معضل خوانده شده. در افغانستان و پاکستان هم تعداد اطفال که کار می‌کنند کم نیست. حالا خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان رفته و با یک تعداد از اطفال صحبت کرده که در این گزارش با هم میشنویم.
12 جون از روز جهانی کودکان کارگر در سراسر پاکستان امانند کشورهای دیگر تجلیل میگردد. از روز یاد شده انگام تجلیل میگردد که اضافه تر از 3 میلیون کودک در سراسر پاکستان مشغول کارهای شاقه میباشند. از کودکان یاد شده در شعبات مختلف چون زراعت مالداری، استخراج معدن، ماهیگیری، کار در فابریکات مختلف، دست فروشی، قالین بافی و دیگر فعالیت های طاقت فرسا استفاده می شود. چند تن از کودکان کارگر در انگام صحبت با رادیو آزادی در مورد وظایف خیش چنین گفتند.
فوزیه قبر خرسوم
وای می گوید. فوزیه هستم. از کوچه و بازار آهن، پلاستیک و کاغذ جمع می کنم. پدر دارم خمریز است و کار شاقه نمی تواند. صبح تا شام کار می کنم و شام خانه می روم. نان مرا مردم برایم می دهند.
دوری دلتا خلق را کنم.
ما کفایت الله ما با یول از کار بای زبال در گلی نخرسوم.
من کفایت الله 11 ساله هستم. من گل فروش هستم. از 5 دیگر الی 11 شب کار میکنم. بعضن 100، بعضن 150 روپیه به دست میارم. پیسم را به پدرم میدم. او ضعیف است، کار کردن نمیتواند. من هم آرزو دارم که درس بخوانم. مگر مجبوری است؟ چی کرده میتوانم؟
زمان زغواری چه خط تعلیم کفو مجبوری جنسه بکن.
افت ساله هستم و نام من فرید است. ترکاری فروشی میکنم. از صبح تا به شام کار میکنم و روز 20 روپیه پیدا میکنم. کار به خاطر میکنم که غریب هستم.
غریبی دارم.
این در حال است که عارف الله رئیس دیپارتمنت کارگران ایالت خیبر پختونخوا ادای بهبود وضع کودکان کارگر را در سالیان اخیر می نماید.
همارا جو ساوت ایشین ریجن هست. اسمه
چائلڈ لیبر میں تقریباً 1-2% کمی ہوئی ہے.
وای میگوید در آسیای جنوبی در مجموع از تعداد کودکان کارگر 1-2% کاسته شده است. با وجود اینکه نفوس ما زیاد شده می رود، مگر تا اندازه از کار کودکان کاسته شده است و این را می توان بهبود در این عرصه دانست. دولت قوانین را به ضد کار شاقه کودکان نافذ نموده و همچنان در این زمینه کوشش های خود را می نماییم، نه تنها در سطح دولتی بلکه پروژه های خیریه نیز تشویق شدند تا رول مثبت را در ختم کار شاقه کودکان بازی نمایند.
اس میں جو ہے چائلڈ انوائرمنٹ لیبر یونٹ جو ہے وہ کافی حد تک اس کا رول بہت اچھا رول ہوگا.
قابل یادآوری است که به تعداد 246 میلیون کودک در سراسر جهان مصروف کار شاقند که طبق احصای سال 1996 میلادی که از طرف دولت پاکستان صورت گرفت، بیشتر از 3 میلیون کودک که بین سنین 15 الی 17 سال قرار دارد در پاکستان می باشند که از جمله 73% از این کودکان کارگر را پسران و 27% آن را دختران تشکیل می دهند. بیشتر از 2 میلیون از این کودکان کارگر در قریه‌جات و متبقی در شهرها می باشند. از جمله کودکان یاد شده 71% آنها در کارهای غیر مسلکی، 19% آن در بافت قالین و 9% آن در خرده فروشی مشغولند. نگفته نماند که بیشترین تعداد کودکان کارگر در ایالات پنجاب و متبقی در خیبر پختونخوا و بلوچستان قرار دارند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
7:45 به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید و حالا یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها را یادآور میشویم. وزیران دفاع ناتو گفتند که عملیات نظامی در سرتاسر افغانستان با پیشرفت‌های چشمگیر به همراه بوده و طوری که وضعیت سیاسی را تغییر داده و شورشیان را منزوی ساخته، اما موفقیت هنوز هم تضمین شده نمی‌تواند. ژاپن وعده داده که بیش از 420 میلیون دلار به افغانستان کمک خواهد کرد. در قرقیزستان فشونت‌های تازه جان حداقل 45 تن را گرفته است. در این حال سازمان نظارت بر حقوق بشر از جامعه جهانی تقاضا کرده تا در آرام ساختن وضعیت در این کشور کمک بکند. و از تازه‌ترین خبرهای مسابقات جام جهانی فوتبال 2010 در آفریقای جنوبی تا لحظات دیگر براتان خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشید. امروز 12 ماه جون سال 2010 میلادی برابر است با اولین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران. حالا مقام های این کشور اعلام کردند که هر نوع اعتراض در این روز را سرکوب خواهند کرد. احمد رضا ردان، یک افسر ارشد پلیس، دیروز گفت که با هر اعتراض در این روز برخورد جدی خواهد شد. میر حسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالف حکومت ایران، قبلا اعتراضات را که برای امروز سازماندهی شده بودند به خاطر نگرانی از بروز خشونت ها لغو کردند. انتخابات جنجال برانگیز 12 جون پارسال که در آن محمود احمدی نژاد مجدداً رئیس جمهوری ایران شد، کشمکش‌های خشونت‌بار را میان حکومت و مخالفانش بدنبال داشته است. مخالفان نتایج انتخابات را رد کردند و آن را تقلبی خواندند و همچنان به تظاهرات گسترده دست زدند که در آن ده‌ها نفر کشته و صدها تن دیگر دستگیر شدند. در موج از خشونت‌های تازه در قرقیزستان حداقل 45 تن کشته و اوضاع هنوز هم متشنج گزارش شده است. به گفته وزارت صحت قرقیزستان 630 تن دیگر در این خشونت‌ها زخمی شدند. خبرنگار بخش قرقیزی رادیو آزادی گزارش می‌دهد که تیراندازی پراگنده تا ساعت 11 شب جمعه به وقت محلی در بعض قسمت‌های شهر اوش شنیده می‌شد. اداره موقت قرقیزستان در شهر اوش در جنوب قرقیزستان و 3 ولسوالی همجوار وضعیت اضطرار اعلام و قیود بر گشت و گذار باز کرده است. جزئیات در این مورد از خالد مفتون.
این اقدام بعد از آن صورت گرفت که شب پنجشنبه صدها جوان با تفنگ و میله های آهنی علیه هم دیگر در سرک ها برخورد کردند. این افراد دکانها و موتورها را نیز با آتش کشیدند. به نوشته آژانس خبری رویترز، خانه های شخصی مردم و سایر ساختمان ها در منطقه پرازدحام ازبک نشین در شهر اوش نیز با آتش کشیده شد. تعدادی از مقامات می گویند این جنگ با سر و صداها میان جوانان آغاز گردید و به زودی به جنگ قومی میان قرغزها و ازبکها در منطقه سرایت کرد. روزا اوتنبایف رئیس اداره موقت قرغزستان دیروز از طریق بیانیه تلویزیونی خانه آرامش مردم شد. وی همچنین گفت خشونت‌ها آرام شده است. اوتنبایف در مورد چنین میگوید:
بیس خودمون چارلر نتیجه‌سنده دیستروکتیو
توپتور در نتیجه اقدامات ما توانستیم تا جلو عناصر مخرب را بگیریم که قصد برانگیختن برخوردها بین گروه‌های مختلف را داشتند. فیرهای اختیاریه هوایی صورت گرفت و موترهای زرهی وارد او شده تا امنیت را در آنجا تامین کنند.
او شهر کرگیزلده
اداره موقت قرقیزستان نیرو و موترهای زرهی را به منطقه اعزام کرده تا نظم را دوباره تامین کند، ولی آواز فیرهای پراکنده تا 11 شب به وقت محلی در شهر اوش شنیده می شد. در این حال دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه که در اجلاس امنیتی در ازبکستان شرکت کرده است خواهان خاتمه سریع این منازعه شده است. سفارت امریکا در این کشور نیز خواهان آرامش شده است. هر دو کشور یعنی روسیه و امریکا پایگاه نظامی در قرقیزستان دارند. جنوب قرقیزستان پایگاه قدرت قربانبیک باقیوف رئیس جمهور برکنار شده این کشور تلقی می‌گردد. باقیوف در نتیجه خشونت‌های ماه اپریل از قدرت برکنار شد.
از ادامه خشونت‌ها در قرقیزستان شنیدید و ادامه تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 24 جون یعنی 12 روز بعد با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در واشنگتن ملاقات کند. قصر سفید میگوید گفتگوها بر روابط و همکاری‌های دو جانبه در بخش تجارت، سرمایه‌گذاری و نوآوری تمرکز خواهد داشت. کرملین اعلام کرده که رئیس جمهور روسیه از دره سیلیکون ایالت کالیفرنیا هم دیدن خواهد کرد. سفر مدودف با تاریخ 22 ماه جون آغاز می شود. بر اساس گزارش ها در تیراندازی در مکسیکو حداقل 39 تن کشته شدند. گمان می رود که این رویداد به مبارزه علیه مواد مخدر در این کشور ارتباط داشته باشد. در مرکز ایالت چیهواهوای مکسیکو شب پنجشنبه حداقل 30 مرد مسلح داخل یک مرکز که در آن معتادان مواد مخدر تداوی می شدند داخل شده و 19 تن را به قتل رساندند. از سال 2006 میلادی زمانی که فلیپ کالدرون به حیث رئیس جمهور مکسیکو انتخاب شد تا حالا 23,000 نفر در خشونت های مربوط به مواد مخدر در این کشور کشته شدند و پس از احراز سمتش مبارزه علیه قاچاقبران و معامله‌گران مواد مخدر را اعلام کرد. و حالا از جهان فوتبال میشنویم. دو مسابقه اولین روز جام جهانی فوتبال 2010 میلادی با نتیجه مساوی به پایان رسیدند. دیروز در اولین مسابقه این رقابت ها که در شهر جوهانسبورگ برگزار شد، دو تیم آفریقای جنوبی میزبان این مسابقات و مکسیکو یک مقابل یک به تساوی رسیدند. در این مسابقه شابالالالا برای تیم آفریقای جنوبی و رافائل مارکس برای تیم مکسیکو گلزنی کردند. دومین مسابقه جام جهانی 2010 نیز در شهر کیپ تاون بین دو تیم فرانسه و یوروگوای برگزار شد که با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. این 19 جام جهانی مسابقات فوتبال است که دیروز با مراسم پرشکوه در آفریقای جنوبی برگزار شد. در این مسابقات 32 تیم در 8 گروه برای گرفتن جام قهرمانی رقابت می‌کنند. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like. میلیون ها نفر این مسابقات را چه به طور شرکت مستقیم در استادیوم های ورزشی و چه از طریق تلویزیون ها در سرتاسر جهان تماشا می کنند. اما در افغانستان چگونه است؟ مردم این مسابقات را تماشا می کنند؟ قادر حبیب با بشیر سادات از بازیکنان فوتبال افغانستان تلفنی مصاحبه کرده و پرسیده که مردم افغانستان در چه حد به این مسابقات علاقه مندند. با هم میشنویم.
شرکت مردم علاقه مندی اگر دارند که مسابقات از این مسابقات هست که بعد از 4 سال بعد یک بار این مسابقات دایر میشه و در جای فوتبال داریم در وقت علاقه مندی خاص داره مردم بریده از این مسابقات.
بله، شما گفتین که مردم از طریق تلویزیون هایشان میبینن. برق چطور از در کابل؟ شما در کابل هستین و تنها اونا در خانه خود میبینن این مسابقه را، یا ای که یکان جایا تلویزیون های بزرگ هم گذاشته شده تا ای که جوان ها گرده هم بیاین و این مسابقات یک جا تماشا کنن؟
مردم تقریبا 80 یا 90% شهر کابل برق دارن
و هم میتونن که از طریق تلویزیون بس تماشا کنن این مسابقات را. شما باید داشته باشین در سال 2002 در استادیوم توسط پروژکتور این مسابقات و نمایش گذاشتن میشه، مسابقات جهانی. ما خودم هم در استادیوم میرفتم چرا لذت میبریم، مگر این سال یک چیز را که ما تا بحال رسال در طریق میدیا نشینیم.
نظرسنجی های انجام داده شده و سروی های شده که کدام تیم میتونه که در این جام جهانی برنده شوه و این نظرسنجی هر کدامش نتایج مختلف داشته، خودت به حیث یک فوتبالر افغان چی فکر میکنی که کدام تیم در این مسابقات برنده خواهد شد و جام جهانی را کسب خواهد کرد؟
بازی فوتبال کس از بازی جهانی است، فوتبال یک کس پیشبینی کرده نمیتونه، منتها هر کس یک نظر میتونه پیشبینی میکنه. پیشبینی معنی است که یکی از تیم های اروپایی شاید اسپانیا قهرمان از این مسابقات شود.
بله، چرا فکر میکنی که اسپانیا قهرمان خواهد شد؟
به خاطر از اینکه تیم اسپانیا که است از نگاه بازیکنان بسیار بهترین بازیکنان دارد و از خط حملهشان و خط یعنی سنتراخشان بهترین پلیرهای دارد که در جهان و آنها مطرح هستند. یعنی یک فوتبالر چی داشتن باشه؟ تکنیک داشتن باشه، فیزیک داشتن باشه، تکنیک داشتن باشه. کی ورزشکارهای تیم اسپانیا که است این انتظار ضروریشان
مصاحبه تلفنی بود با بشیر سادات از بازیکنان فوتبال افغانستان در مورد جام جهانی فوتبال 2010 که در افریقای جنوبی آغاز شده و جریان داره. قرار است امروز تیم‌های کره جنوبی با یونان، ارجنتین با نایجیریا و انگلستان با آمریکا مسابقه کنند که لحظه به لحظه تازه ترین خبرها را در این مورد با شما شریک خواهیم ساخت. حالا رسیدیم به پایان این مجموعه خبری و طبق وعده غفور متین مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان با رادیو آزادی باشد.
انکشافات و رویدادهای افغانستان در محراق توجه اکثر روزنامه‌های معتبر و پورتراژ غربی قرار گرفته، از جمله روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود زیر عنوان طولانی ترین جنگ ما مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: ماه جون 104مین ماه مصروفیت نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان و طولانی ترین جنگ در تاریخ امریکا می باشد. جنگ ویتنام 103 ماه ادامه داشت. این کمتر اهمیت می داشت اگر ما در تمام جبهات از امنیت گرفته تا انکشاف و حکومتداری یا اداره سالم در افغانستان ناکام می بودیم. در حقیقت که جنگ افغانستان نسبت به جنگ ویتنام طولانی تر گرده است آنقدر ناراحت کننده نیست، بلکه در حقیقت ناراحت کننده آن است که حتی در 116مین ماه عملیات نظامی یعنی در جولای سال 2011 هم برای بازگشت اکثریت عساکر امریکایی به وطنشان طوری که وعده شده است هیچ گونه ضمانت وجود ندارد. به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز، بسیاری در واشنگتن هشدار داده و گفتند ما آنجا هستیم تا جنگ را ببریم، نه به خاطر اینکه نمونه گیج کننده از تجارب ناکام روس‌ها و بریتانوی‌ها در افغانستان وجود دارد، بلکه اگر ما 104 ماه دیگر و به گفته بعضی‌ها حتی اگر به صورت نامعین در افغانستان بمانیم با دشواری نمی‌توانیم چانس برد خود را افزایش بدهیم. بنابراین بهترین هدف در ماه‌های باقی مانده این خواهد بود تا ظرفیت افغانستان را در امور امنیت، حکومتداری سالم و سکتور انکشاف تقویت کنیم و استحکام ببخشیم. واشنگتن ممکن است ادعا کند که همین اهداف را تعقیب میکند، اما حقیقت امر این است که سر 10-20% تمام کمک‌های نظامی و غیر نظامی ما مستقیما به حکومت افغانستان، سازمان‌های غیر دولتی و سکتور خصوصی تسلیم داده می‌شود و متباقی توسط ایالات متحده امریکا و سایر قراردادی‌های خارجی کنترل می‌گردد که به این ترتیب ماموریت ما را تقریبا ناممکن می‌سازد. روزنامه دیگر گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان حامد کرزی ضعیف‌ترین پیوند افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد: دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا متاسفانه فقط در زمان به افغانستان می رود که استراتژی امنیت ملی افغانستان در حال فرو ریختن و در هم و برهمی قرار دارد. استعفای حنیف اتمر وزیر داخله و امرالله صالح رئیس امنیت ملی در واقع زمان خطر بی‌ثباتی را با وجود می آورد که تهدیدی برای سیاست بریتانیا و هم برای سایر متحدین غربی در افغانستان است. روزنامه گاردین می نویسد هر دو شخص مخالف مذاکره با طالب ها بودند و هر دو شخص از مدت ها به این طرف با کرزه اختلاف داشتند. خاصتا صالح از اتخاذ روش و رفتار نرم کرزه در برابر پاکستان نگران بود. بنوشته روزنامه پیش آمد نرم کرزه در برابر پاکستان علاوه بر این که مردم از آن حمایت ندارد یک چیز غیر عادی هم است، خاصتاً در زمانی که حمایت غرب برای پاکستان در حال تغییر است و نقش پاکستان در مورد شورشیان افغان تحت مطالعه دقیق قرار دارد. روزنامه گاردین در اخیر این بخش مقاله می نویسد یکی از افواهات این است که دور کردن امرالله صالح یک شرط پاکستانی ها برای هدایت کردن طالب ها به مذاکره می باشد. این که کدام یکی درست یا نادرست است، کنار رفتن این دو شخص که هر دو مورد احترام متحدین غربی افغانستان بودند، خلای قدرت را در دو ساحات بسیار مهم برای ثبات افغانستان به وجود می آورد.
تاسی زمان قبل از آدای رادیو آوری ازت منو آوری